خودي او د چپ لاس دا یو غوته هم کاګه ده. نو کدار چوي نو د انساني هم دردې لمخې دي ما سره په دې ټلیفون شمیرو اړیکه ونیسي. اول مړې ته تلاش مې راوایې ما 0 8 8 4 3 3 3 واټس اپ هم پېشته دی که څوک عکسونه غواړي د چا په کار وي نو عکسونه یې ورلېږم. بله شمېره 0 9 0 5 5 9 9 اتصال شمېره ته بیا هم وایم واټس اپ پېشته دی 0 8 8 4 5 0 3 3 5 سلام هم درته وایم 0 4 8 9 10 نو روشن هم درته وایم 0 9 0 5 5 9 9 اتصال شمېره ته بیا وایم چې دا فال شمېره ده هم زنګ وهلی شي هم واټساپ ته میسج کولی شي نو عکسونه که د چا په کار وي ورته یې ورلېږم 0 8 8 4 5 0 3 3 5 له تاسو هدا د رادیو څخه یو نړۍ مننه چې موږ ته وخت راکړ. ښه خبرونه. الله مو مل شه.
د ازادي رادیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نو استاد څخه بدرنش هیله کیږي چې قدرت الله نامی کس چې د خدای رام زوی دی د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نو د کوچنوالي څخه نادرکه سوی دی. پیالن زمر سره په فرا ولایت د فرارود ولسوالۍ د چکاو سیمه کې د وهمې حوزې پولیسو په لاس کې دی. نو ستاسو څخه په درنښت هیله کیږي چې دا اعلان ته وسپاری استي تر څو کورنۍ خبر سي او زمر سره پر دغه نمبر باندې رابطه وکړي 0 8 8 1 5 5 0 پر دغه نمبر دې زمر سره رابطه وکړي انشاء الله نو دا کس به تر خپلې کورنۍ ورسیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
د ازادي رادیو کارکوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه خوشحال د نادالی ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ کوښښنه پیدا کړې دي چې نوم سید ولی شي او د پلار نوم عبدالسلام شي د تیری دي. نو تقریبا دغه څو میاشتې کېږي چې د لید په بازار کې گزاره کوله. د دا یخ پر رسیدو سره مشکور تر اوستي و زما سره په کور کې را سره دي. کم د کم مسلمان ورور وی زما ژغاوري زما سره دی په دغه شمیره باندې تماس ونیسی 0 8 0 8 4 6 4 3 0 په دغه شمیره دی زما سره تماس ونیسی او خپل کوچنی تسلیم کی. شمیره یو ځل بیا اعلانوم 0 8 0 8 4 6 4 3 0 دغه شمیره ده زما سره دی بس په واتس اپ او ساده باندې جنگوي. خپل کوښښنه دې تسلیم کړاسه. نو کوښښنه زما سره اوس په کور کې را سره دی. نو دغه کوښښنه کڅوک پیدا سوز ما سره دی اړیکه ونیسي. دعاګانې کوي. السلام علیکم.
ګرانو دوستانو په دې هیله چې ستاسو کوم رکسوي عزیز په دغه پیدا شوو کسانو کې وي اوس به هم راسو د هغو ګرانو اورېدونکو پیغامونه به سره واورو چې د خپلو ورکوسو خپلوانو په لټه کې دي.
د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته ټول ته سلام وایم. بعد له سلامه زه د ولایت کابل نه نوم می احمد دی. زما د دوه درې میاشتې کېږي چې زما وراره ورک دی. نوم یې حمیدالله دی. کچالی دلی نو د ثواب لخباره په دې شمیره زنګ ماته وهي 0 8 0 3 5 2 5 5 دا زما نمبر دی. شماره بیا 0 8 5 5 5 5 دا زما نمبر دی. نو کار چالی دلی کور په کابل ولایت کې دی. تیز شماره دی زما سره په تماس کې ونیسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اسلام همت یم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه د ازادي رادیو د ورکوسو عزیزانو خبرونه ته دا پیغام پریږدم. مونږ یو ورکسوي حاضر لرو په نامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی. حکمت الله جان د تیرو میاشتو راهیسې له خپل کوره نه درک دی چې د مرګ او ژوند په اړه هیڅ معلومات نه لرو. کورنۍ یې د نوموړي په اړه سخته پریشانه ده. هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري او یا هم لیدلی وي او یا هم د خپل زما غږ اوري، زما سره دې پر دغه ټلیفون شمیره اړیکه ونیسي. زما د ټلیفون شمیره ده 0 و 2 و 2 و 1. شمیره یو ځلی بیا تکراروم، 0 و 2 و 2 و 1. هر مسلمان ورور که د حکمت الله جان په اړه راته معلومات راکړل نو خپل شیرینی ترلاسه کولای سي. والسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زغای گل دلمن د ولایت د گریش د ولسوالی سره پاری کی تای روشن صاحب تا سلام. د ازادی رادیو ته کی به ټول ته زما سلام ورسیږي. بعد سلام زمر یو د امازوی د منیر په نامه دی. تقریبا د 15 کال کیږي چې زمر څخه نه درکه سو دی، سپاره معلومات نه لري، د کور وتل دی بیا معلومات نه لرو. نو کدی خپل زما ژغه وړي په یو بل څوک زده پاره معلومات لري، زمر سره په دغه لمبر باندې معلومات وکي. 0 و 3 4 و 4 1 5 1. شمیره زل بیا تکراروم، 0 و 3 4 و 4 1 5 1. واتساپ هم پر پاره دی، ساده رنگ د پارم ده. سید ورور علام وساته کلام مر. السلام علیکم.
نمونه د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو، دغه عبدالوکیل مدني نومېږي. د هلمند ولایت دی، د نادعلي ولسوالۍ. د 10:45 کېږي چې دغه نادرکه سوی دی. که څوک چا لیدلی یا پېژندلی نو ما ته دې پر دوو شمېرو باندې معلومات راکړه.
ګران ورور، تاسو د دغه ورک سوي کس عکس په واتساپ کې ایښی دی او خپل نوم او همداراز د ټلیفون شمېره مو په خپله نه ده ویلي. چې موږ څو ځلې دغه یادونه کړې ده چې تاسو لطفا خپل نوم، ادرس او د ټلیفون شمیره په خپل ولولي. بل پلا دا کار تاسو په خپل وکړي. ستاسو د ټلیفون شمیره 0 و 0 و 1 4 0 و 9. بل شمیره 0 و 0 8 2 2 8 5 3.
دا ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زما دا کازوی شفیع الله نومېږي. د ملایچ الله زوی د پینجل مسی د زابل ولایت د اتغر د ولسوالۍ د ډاګي د کلي اوسېدونکی دی. عمر یې 23 کاله دی. په قدمیانه او کرن غنمرنګ او لهجه یې څه تیزه ده. د مدرسې طالب دی. نو یولس میاشتې کېږي چې د خپل کور څخه ندارکه دی. که هر مسلمان ورور کا په بهر کې وي او که په افغانستان کې داخل وي چې زما غږ اوري، نو که چارې دلی وي یا یې په اړه معلومات لري، د اسلامي همدردۍ او روحیې له مخې دې زموږ سره پر لاندې شمیرو اړیکه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. 0 و 9 4 9 5 1. بله شمیره ده 0 و 8 2 2 2 3. درېیمه شمیره ده 0 و 8 2 8 0 9. همدارنګ زموږ د واټساپ شمیره ده 0 و 9 4 9 5 1.
غزنی د ولایت دی، مقر د ولسوالۍ دی، پوهنج علاقې د ملي دی اوسېدونکی یم. ما یو هلک ورک ده د 1400 قدرو به وي. اختر محمد نومېږي. نعمت دا زوی ده. هر چا ته معلوم وي په دغو شماره ته دي. حال ور 0 و 0 و 0 3 واري 9 3 و. دغه شماره ده.
السلام علیکم. زدا زادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم، خصوصا طاهر روشن صاحب ته. د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ دوستي د محمود الله په نامه د امین الله کازوی د مساکلا ولسوالۍ د سوختي د کلی اوسېدونکی دی. د ورونو نومانی یو ورور یې ګل محمد نومېږي، بل یې جانان نومېږي. څه د اعصابو تکلیف هم لري. نو څه کم 4 کاله کېږي چې د کوره څخه نادرکه سوی دی. هر مسلمان ورور ته که د ده په اړه باندې معلومات وي موږ ته دې په دغه شمیره باندې خبر راکړي. د اتصالات شمیره ده 0 و 2 8 و 1 9 5 9. 0 و 8 2 1 9 5 1. د بې سیم شمیره ده 0 و 0 1 0 2 5. وسوه نویشت میانه ونه لري تور غنم رنگ ځواني لري او لږ د اعصابو تکلیف لري شی چاري شوه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حج رمضان د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی قری شرمباد تاسو ته په تماس کې د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلام. روشن صاحب ته سلام. زما یو ماما چې د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی دی د کاری زوغان د کلی دی دا نوش کاله کېږي چې نادره که دی نه د مرګ درک لرو او نه د ژوند درک لرو. که چا یا لیدلی یا مانه څوک ورته پېژني یا چا ته معلومات یا د مرګ یا د ژوند ما سره دې په دغه اړیکه تماس ونیسي. دی په سین د ستور سین سړی و او په ټفاف چا مرمې خوړلې وه په راسته لاس باندې د لړم چاپو. نو په دغه نمبر ما سره تماس ونیسي 0 1 1 6 2 4 5 شمیره یو ځلی بیا تکرارم 0 1 0 3 1 6 8 2 4 1 5. او دی په نامه چې دی اصلي سید محمد نومیږي د راز محمد فکیر ورور دی دغه دوه وړونه او د کریم اکا زوی دی د نوزاد د کاریزوغان اوسیدونکی و.
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ ورغ وایست. ما یو ورور دی ګل احمد نومیږي د څلور میاشتې کېږي نادره کوي. ټلیفون یې څلور میاشت تر مخه کار کوي نو اوس کار نه کوي. کار ورور سره معلومات سته یا خدای په خپله زما غږ اوري ما ته دې په دغه شمیره تماس ونیسي 0 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سلور سلور پاج نه و سلور و سلام.
السلام علیکم زما یو ورور دا چې په نامه ده زول حق ده د هلمند ولایت د کجکیل ولسوالۍ ده. دا ورور د درې میاشتې کېږي چې ورک سوی ده. اوس موږ ټول سرګردانه یو. پلار یې هم ډېر سخت مریض دی. که دی زما خپل زما اواز اوري دی د لمبر ته زنګ ووي 0 بل سلام نمبر دی 0 دا زما دواړه لمرونه دي. وروره هر یو کولی شي چې یا ور معلومي یا یې پیدا کړی وروره ما ته دغه نمبر اړیکه ونیسي د خدای په امان. خو
سلامونه احترامات او پښتنه مینه د ورکو شویو عزیزانو د خپرونې ټولو همکارانو ته. د اوتفان خبرې کوم د خوست ولایت نه. زما یو د کاکا زوی چې نوم یې نیکولی دی 18 عمر لري. د تیرو درې میاشتو راهیسې ایران ته په لاره باندې نه ده رکه شوی دی. زموږ سره هیڅ اړیکه نه لري. که چاته هم په اړه معلومات وي زما سره د پلان د شمیرو اړیکه ونیسي. واټساپ شمیره ده 0 5 0 1 0 9 0 2 3 یعنی 0 5 0 2 9 0 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد اسماعیل د ایران میرجاوی څخه ټلیفون درته کوم. د آزادی ټول کارکونان ته د زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي تاسو صحتمند او عافیت مند اوسئ. زما یو ورور په نامه د رحمت الله چې تقریبا 18 کېږي د کور سره لاده راکړه دي. په هغه وخت کې د ده عمر اسې 20 به و انشاءالله رحمان. اوس به انشاءالله بي داسې 30 کې به وي د عمر. نو که چیرې چاته معلومات وي یا د زموږ خپله اواز اوري نو د په دغه شمارې زموږ سره اړیکه ونیسي. 2 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 صفر 430 230. جزاكم الله کار شاعت معلومات وی انشالله زیرم ورکو.
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو ټول منوالو ته. زه نور الله هجرانی مل کابل. منګه یو رک دوست د عطا محمد په نامه چې د کابل ولایت وسیدن کې ده او دسې اتلس ولس کاله عمر لري نقد هلک ده دسې برابر وښته لري که هر چا ته یې په اړه معلومات نیم که ته دغه شمارو زنګ ووایې او وسه وایي ولس شپږ شپېته نهه څلوېښت یعنې صفر و اته و یو یو شپږ شپږ څلور نهه دوهمه شماره امتحان شماره ده صفر شپږ اویا نهه پنځوس نهه پنځوس اووه سوه شپږ شپېته یعنې صفر و شپږ پنځه نهه پنځه نهه اووه شپږ شپږ بس مننه چې وخت هم راکړې د پیغام د نشرېدلو په هیله د خپلې تاسو ته ښه پروګرام غواړم د خدای په امان.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولنې کارانو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه په کار ځواب زم د شلمند واشر ولسوالۍ څخه امامانی چې تقریبا شپانس ولسوالۍ کې چې د څنګه درک دی اصلي د واشر ولسوالۍ اوسېدونکو دی. کله چې نن درک شوی د شلمند مرکز د لشکرګاه ولان نسیم درک شوی دی که حرم سلمان ورو پاړو مې معلومات لري له مهرباني له مخې د زما سره د تدریب ورته شمیرو اړیکه ونیسته. ما د ټلیفون شمیره صفر او دوه واره صفر دوه اته شپږ درې صفر دوه شمیره زر بیا صفر او دوه واره صفر دوه اته شپږ درې صفر دوه.
زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه خبره کوم. عمر یو دوه دانې لوکان ورک شوي دي چې نومانیې مشر احمد ولی دی او کشر ورور دی سردار ولی دی او شمس الله کا زامن دی د نجیب کا ملستان دی او دی دا الوکان د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ په اصل کې د هغې ولسوالۍ دی او رکسوي د نوزاد نشپس په منطقه کې دی شاید چې دا دوه کاله به زیات کم کېږي چې ورکسوي دی. هوښیار ورور په دغه هکله معلومات لري مهربانۍ د وجې دي زموږ سره دغه شمېرو زموږ سره اړیکې ونیسي. د ټلیفون شمېرې بخښنه غواړم چې دغه یوه شمېره حسابلاسته ورته ووایو چې صفر اووه درې یو دوه نه یو اته اته پنځه بیا به دا شمېره ورته تکرار کړم صفر اووه درې یو دوه نه یو اته اته پنځه دغه شمېرو دې زموږ سره اړیکه ونیسي که هر چا ته معلومات وي مشورې معلومات راکړي جایزه خامخا مکمله ترلاسه کولی شي. السلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادي راډیو ستاسو غوښتنې درم دغه طالب محمد اکبر د پتی محمد اکازوی د زابل ولایت اتغر د ولسوالۍ د بایزو د سیمې د سالخیلو د کلي اوسیدونکو دی د پنځه میاشتې کې سینه درک دی چا ته درک نسته کار چا ته معلومات یې وروره په دغه شمېره دی موږ سره تماس ونیسي. او سلام په احترام.
ګران وروره موږ څو ځلې دغه هیله کړې ده چې که په واتساپ کې کوم پیغام پرېږدئ نو لطفا خپل نوم دغه ورک سوي یا پیدا سوي کس نوم او تر ټولو مهمه خپل د ټلیفون یا واتساپ شمیره یاد کړئ ځکه چې زموږ ټول اوریدونکي د واتساپ امکان نه لري او ستاسو شمیره یا د هغه شخص تصویر نه ویني. نو دا ځلې ستاسو د واتساپ شمیره زه اوریدونکو ته لولم خو په راتلونکي کې خپل نوم او شمیره په خپل یاد کړئ. مننه. د واتساپ شمیره صفر صفر درې نوي اووه صفر څلور اته اته څلور اته صفر شپږ.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته محترمو. دغه دوه وډونه ورکسوي دي چې یو حافظ شریف الله نومیږي او بل بسم الله خیال محمد نومیږي چې د پلار نوم یې جانان اکا ولایت هلمند ولسوالۍ مساکلا. دغه دوه وډونه ورکسوي دي که په هاړه څوک معلومات لري په دغه شمیره دي زموږ سره اړیکه ونیسي صفر و او اته نه نه اته شپږ شپږ یو پنځه شمیره زلی بیا اعلانوم 0 8 9 8 6 6 1 5. شریف الله 14 کلن دی او بسم الله خیال محمد 23 کلن دی. دغه دوه وړونه یو 4 کاله کیږي چې ورک سوی دی او بل 15 کاله کیږي چې ورک سوی دی. نو که چیرې د یو مسلمان ورور د دغه دوه وړونو معلومات لري یا په اړه معلومات پیدا کړي، زموږ سره دې په دغه شمیره اړیکه ونیسي. الله محافظ ناصر سه.
سلامونه روشن صاحب، ستاسو ته د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته همدا وخت مو په خیر. زه لیکې ته راغلی ته محمد نور نورانی، ما بیا له کابل ولایت ۱۲۰ ولسوالۍ څخه. زمونږ یو ملګری نادرکه سوی دی، زرداد په نامه دی، او داسې تورې جامې پر تن دی، غنم رنګه هلک دی. بس دا نو که هر ورور ته پته وي نو زه ورته ټلیفون نمبرونه یاداشت کوم. د پلار نوم یې ده حمید، او د یو میاشت کېږي نادرکه سوی. نو زه خپلې د واټساپ او خپلې شخصي شمېرې ورته یاداشت کوم، په دې هیله یم چې دوی اړیکه موږ سره ونیسي د پاره که معلومات مو سره واسي. مننه. زمونږ د واټساپ شمېره د 0 8 1 6 9 2، یعنی 0 3 1 8 6 9 2 اخري و. بل ایم ټین شمېره زمونږ ده 0 8 9 10 15 40، یعنی 0 9 3 0 8 15 40 اخري و. بل اتصالات شمېره ده زمونږ 0 8 3 9 40 0 3 5، یعنی 0 8 3 4 9 5 اخري 3. د واتساپ شمېره یو ځل بیا وایم 0 8 1 10 8 9 10، یعنی 0 8 3 1 8 6 9 2 اخري و. په دې هیله که چاته پته دې د پاړه نو موږ سره دې په دغه شمېرو اړیکه ونیسي. بس که تصویران ور سره یا دوی سره موږ ته دې تصویران راوستئ. د خدای په امان، ښه وخت.
عزتمنو دوستانو، د همدې وروستی پیغام په خپرېدو سره ستاسو د نن ورځې دغه خپرونه پای ته رسیږي. تاسو بیا هم خپلې دغه خپرونې ته پیغامونه راولېږئ. تر بلې خپرونې پورې تاسو ته آرام ژوند او ښې چارې غواړم. مختمو ګلو.
گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0042 02 21 12 15.
اساسي او بشري حقوق.
درن دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. نن دینجونو او خزو د زده کړې په حق باندې خبرې کوو. لمون سره میلمه دی په استرالیا کې د بشر د حقوقو د څار د نړیوالې ادارې غړی ماهر مومند. نوموړی وایي چې زده کړې په شرعي او قانوني لحاظ د ټولو وګړو اساسي او بشري حق دی. څوک چې د زده کړو مخه نیسي او پر وړاندې خنډ جوړوي، د وګړو بشري حقونه تر پښو لاندې کوي، چې دا کار به بیا ډېرې بدې پایلې ولري. میلمه ته ښه راغلاست وایو او په پایل کې ورنه غواړو چې په خپله د زده کړو په هکله معلومات راسره شریک کړي.
تاسو ته او ستاسو له طریقې ستاسو اوریدونکو ته سلام وایم. هر شی چې انسان هغه دید د ژوند د مختلفو برخو په هکله روښانه کوي، هغې ته مونږ زده کړې ویلی شو. کله چې انسان د یو حالت نه چې نه پوهېږي د پوهې حالت ته رسېږي، هغه پروسه کولی شو چې مونږ ورته د زده کړو نوم ورکړو.
ډېر زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ. اوس به راسو د زده کړو په ارزښت به خبرې وکړو.
دا دی چې ګورې، انسان کله چې پوه اوسېږي او هغه حالت چې پوهه نه لري، په دې کې ډېر زیات فرق دی. که تاسو د اسلامي له نظره هم دغه پدیدې ته وګورئ، اسلام هم هغه کسان چې لوستي او کسان چې نه دي لوستي، پوهو خلکو او د ناپوهو خلکو ترمنځ ډېر زیات فرق دی. کله که زده کړه نه وي، نو هغه انسان چې دی نه تنها دا چې خپل ځان نشي پیژندلی، بلکې هغه خپل کوم مسؤلیتونه چې په ژوند کې لري هغه نشي پیژندلی. او کله چې زده کړې نه وي، هغه خپل مسؤلیتونه چې دي په درسته توګه باندې انسان نشي ادا کولی. او بله خبر ده چې همدغه زده کړې دي چې انسان مال ته رسوي، انسان داسې یو حالت ته رسوي چې هغه خپل ځان ته مفید تمامېږي او ټولنې ته، جامعې ته، خپل کورنۍ ته هم مفید تمامېږي.
راځو دې ته چې زده کړه د ټولو وګړو حق دی که دا یوازې نارینه وو ته ځانګړې شوې ده؟
بیا هم د اسلام له نظره هم زده کړې په نارینه وو باندې فردی په مدني ټولنه کې هم که تاسو وګورئ د مدني لنظره هم دواړو ته ښځو او نارینه ته ضرورت دی، ځکه چې ښځو او نارینه دواړه انسانان دي او انسان دپاره مهمه ده، اړینه ده دې دپاره چې هغه خپل موقعیت ته ورسیږي، خپل ځان ته، ټولنې ته، فامیل ته، په ټوله دغه دنیا ته مفید ثابت شي. د اسلام له نظره هم که تاسو وګورئ هغه حدیث دی چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی ول چې که تاسو زده کړې کوئ دې لپاره هته اړینه ده چې سړی چین ته ولاړ شي. نو د دې نه هم د زده کړو خورا څرګندېږي چې په هغه وخت کې چین د منځنۍ ختیځ نه، د میډل ایسټ نه ډېر لرې ولو، خو مګر بیا هم په اسلام کې دا راغلي دي چې سړی باید هلته سفر هم هته ورته لپاره چې زده کړې لاسته راوړي.
بله، له یو نیم کال نه ډیر وخت څو چې په افغانستان کې کله چې طالبان د دوام ځل لپاره بیا وخت ورسېدل، د ښځینه وو پر مخ زده کړې بندې سولې. د دې بدې پایلې راته وایي، کله چې د ټولنې نیمایي وګړي زده کړې نشي کولای، دا به کوم منفي اثر ولري؟
منفي اثرات خو ډېر زیات دي، لکه څنګه چې تاسو وویلې د افغانستان تقریبا نیمه ټولنه، نیمه وګړي چې دي ښځې دي، او کله چې موږ په ښځو باندې زده کړې بندوو، هغه که د لیسو زده کړې دي، هغه که د پوهنتونونو دي، نو دا په دې معنی کېږي چې موږ هغه ملت چې دی ملنی ملت چې دی دا هغه نیم چې دی موږ ګوټ کوو، فرج کوو. دا یو توان دی. دوم توان دا دی چې کله چې ښځې موږ نه پرېږدو چې زده کړې وکړي، هغوی هغه آینده نسلونه هم نشي کولای چې په زده کړو باندې وروزي، ځکه کله چې مور باسواده وي نو اولاد یې هم چې دی هغه سواد خواته ځي، او کومې مور ګانې چې باسواده نه وي د هغوی اولادونه هم په هغه کچه باندې چې د باسوادو میندو اولادونه سواد ته رجوع کوي هغه اندازه نه کوي. نو دا نه تنها دا چې دغه شل میلیونه وګړو ته تاوان رسوي، بلکې د دوی هغه بل آینده نسل ته هم تاوان رسوي. بله خبر دا چې په اقتصاد کې، په صحت کې، د مملکت په آبادۍ کې، په دین کې پرمختګ موږ غواړو، نو په دې کې باید موږ ټول انسانان شامل کړو، هغه ښځې وي که سړی وي. نو کله چې موږ ښځې دلته متوقف کوو، په دې معنی دا ده چې موږ د دین پرمختګ په ښځو کې نه پرېږدو، په دې معنی چې موږ د اقتصاد پرمختګ په ښځو کې نه پرېږدو، په دې معنی چې موږ د ټولنې پرمختګ په ښځو کې نه پرېږدو، په دې معنی ده چې ښځې موږ حذف کوو د ټولنې څخه، د جامعې څخه، د انسان په سترګه ورته نه ګورو، بلکې د یو داسې موجود په سترګه ورته ګورو چې هغه دوهمه درجه موجود دی نسبت سړیانو ته، چې دا شاید چې دا نه اسلامي دی او نه هم مدني دی.
تر دې دمه تاسو په خبرو کې روښانه سوه چې تعلیم، زده کړه د ښځو قانوني او شرعي حق دی. دا چې اوس ښځینه زده کړو ته نه پرېښودل کېږي، تاسو یې اصلي علت به څه کې ګڼئ؟ د یو چا په صفات چې د زده کړو په ارزښت باندې پوه یاستئ، اصلي علت څه ده؟ ولې نه پرېږدي زده کړو ته؟
زما په اند باندې دلیل چې طالبان ښځې بندوي چې مکتبونه ونه وایي او پوهنتونونو ته لاړې نه شي، دا سیاسي دلیل دی. سیاسي دلیل په دې معنا چې دوی دغه د ښځو تعلیم چې دی د سیاسي ابزارو په حیث باندې د دې نه استفاده کوي. په انګلیسي کې موږ ورته بارګینینګ چپ وایي، په دې معنی چې دوی د غرب سره غواړي چې په دغه مسلې باندې غواړي چې خپل ځان ته هغه مشروعیت او قبولي ترلاسه کړي. دوی د امریکانه او د نورو غربي مملکتونو نه غوښتنه داده او غواړي په دغه کار باندې غواړي پر فشار وارد کړي چې که تاسو موږ رسمیت ونه پیژنې، نو موږ ښځې نه پرېږدو چې دوی تعلیم وکړي، خپل مدني او بشري حقونه ولري. او زما په شخصي نظر باندې کېدای شي چې دوی سره دغسې وعدې هم په دوحې کې شوې وي، دوه درې کاله دمخه چې کله دوی امریکا سره تړون ترلاسه کړو، چې کېدای شي دوی سره دا وعده شوې چې دوی به په رسمیت پیژندل کېږي او دغه رسمیت په مقابل کې به دوی هغه بشري حقونو ته درناوی کوي او بشري حقون به فرضای کوي. نو کله چې دوی اوس په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نو دوی هغه ژمنه چې د نړیوال ټولن سره زما په شخصي ان باندې کړی و، هغه هم دوی اوس غواړي چې پزای نه کی، ځکه چې دوی هغه ټیټ فور ټیټ ورته وایي په انګلیسي کې، چې د راکړې ورکړې معامله ورسره کوي، چې دوی غواړي غربي ټولنه او نور مملکتونه چې دوی په رسمیت وپیژني او په مقابل کې دوی بیا بشري حقونو ته درناوی وکړي، چې په هغه بشري حقونو کې د ښځو حقونه هم شامل دي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې دې ته اشاره وکړه چې کله که یو میرمن باسواده وي دا څومره ښېګڼې لري او دا د قانوني او شرعي حق ده، دا څه موضوع ډیره مهمه ده. نو موږ غواړو چې بیا هم دا پوښتنه تاسو څخه داسې مطرح کړو چې کله چې یو میرمن باسواده وي دا څومره په کورنۍ کې د کور د غړو حقونو ته ژمنه وي او په دې پوهیږي چې د چا حق باندې سترګې پټې نه کړي.
دا بیخي سمه خبره ده، ځکه چې لوستې ښځې او نالوستې ښځې چې دي ډېر سره توپیر لري. ما چې څنګه وویلې، طالبان په دغه کار سره غواړي چې ښځې چې دي د ټولنې څخه حذف کړي، لرې کړي، غواړي چې د دوی هغه شتون باندې سترګې پټې کړي چې دوی په ټولنه کې شتون لري. زموږ میندې دي، زموږ خویندې دي، بعضې زموږ ښځې دي، بعضې زموږ لورګانې دي. نو هغه درجه چې دوی ته په اسلام کې ورکول شوې ده، په مدنیت کې ورکول شوې ده، هغه درجه چې دوی غواړي تر نو واخلي او دوهمې کچې انسانانو په سترګه ورته وګوري.
بله، کله چې د طالبانو له حکومت سره خبرې کېږي چې دوی والی د ښځینهو د زده کړې په حق باندې سترګې پټې یا نه پرېږدي، نو دوی وایي چې دوی شرایط برابروي. آیا پخوا ښوونځي پوهنتونونه دا په شرعي اصولو باندې برابر نه وو؟
ګوري، دلته خبره دا ده چې دا خو دوی بانه راوړي که نه، چې موږ غواړو محیط ورته برابر کړو، او دوی تر اوسه پورې هم دا وایي چې غواړو شرایط برابر کړو. نو کله چې د شرایطو خبره کېږي، په دې کې دوه برخې دي. یو خو هغه فزیکي شرایط دي که نه، فزیکي شرایط دا دي چې صنفونه شته دي، ودانۍ شته دي د پوهنتونونو او د مکاتبو. نو دغه خبره خو د مین نه ځي چې دوی وایي چې موږ شرایط هغه کړو، ځکه چې دا ودانۍ شته دي چې دلته خلک درس پکې وایي، ښځې پکې درس وایي. حتی که دوی غواړي چې سره بېلم کې نارینه او ښځې په یو صنف کې پرېنه دي، هم دغه هم تیار شته دی. دلته دوهمه خبره دلته غیر فزیکی مسائل دي، چې دوی مثال که غواړي چې په هغه سلبس چې ورته وایو هغه باندې کار وکړي، یعنی دوی غواړي چې دغه کوم شیان چې درس ورکول کېږي، تدریس کېږي په دغو پوهنتونونو مکاتبو کې، هغو کې تغیرات راولي. نو د هغې دپاره هم دوی کافي وخت درلودلو چې دوی که غوښتل چې په دې کې تغیرات راولي. اگر چې هغه پخوا هم کوم چې شیان تدریس کېدل، په هغې کې هم نه د اسلام له نظره کوم مشکل ولو او نه هم کوم بله ستونزه پکې وله، مګر که دوی بیا هم غواړي چې هغې کې تغیرات راولي، چې دا امکانات لري کله چې یو ډله حاکمه شي، کېدای شي چې بعض تغیرات په هغه درسي سیستم کې راولي، مګر هغه دپاره هم دوی چې د ډېر زیات وخت درلودلو چې دغه تغیرات راولي. نو دغه خبره چې دوی کوي چې دوی شرایط برابروي، دا فقط بهانه ده، او اصلي موخه د دوی دا ده چې دوی غواړي د دغه پدیدې نه د خپل مشروعیت لپاره کار واخلي، او په غرب او نورو مملکتونو باندې فشار راوړي، ورته وایي چې تاسو موږ په رسمیت کنه پیژنئ، نو موږ هم انساني او د ښځو هغه حقونو ته چې دی درناوی نه کوو.
له یو نیم کال نه زیات وخت څه چې له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې خو په پایل کې په کور کې نولې وي، بیا په وروستیو حکمونو کې بند شول مکتبونه او پوهنتونونو ته موسې نجونې نسکلی، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دا دومره اوږده موده به موږ بیرته جبران کړلی سو؟
دا یو ورځ هم موږ نه شو جبران کولای کله چې انسان د تعلیم څخه پاتې کیږي. او بله خبره چې دلته باید تذکر ورکړم، هغه چې دوی هغه مشران چې دي په دې باندې پوهیږي چې د ښځو تعلیم سره ډیر زیات مهم دی. خپل لونې، خپل فامیلونو کې چې کومې ښځې دي، هغه که مثال په خارج د افغانستان کې لکه په قطر او په داسې ځایونو کې دي یا په نور مملکو کې دي، دوی خپل هغوی ته درس ورکوي، خپل پرېږدي چې پوهنتونونو ته او مکاتبو ته لاړ شي. نو دوی په دغه باندې ډېر زیات سر خلاص ده چې د ښځو تعلیم مهم ده، خپل فامیل ته دا تعلیم غواړي، خپل فامیل ښځو ته تعلیم غواړي، مګر د افغانستان هغه بیچاره 40 میلیونه عام وګړي چې دي هغو ته دا نه غواړي، او هغه هم دوی چې هغه خپل شخصي دلایل پکې لري چې خپل شخصي سیاسي ګټې لټوي په دې کار کې. او دې قصه کې نه چې افغانستان هغه یو نیم کال چې یو څوک د درس نه وروسته پاتې شي، په دې معنا چې 10-15 کاله دغه ټولنه د درس نه وروسته پاتې کیږي، د هغه پرمختګ نه وروسته پاتې کیږي. نو دا چې دا جبران ناپذیره ده چې د دې جبران دی وشي هیله دا ده چې دوی په دې باندې پوه شي چې په دغسې کارونه چې غواړي وکړي. زما بیا هم شخصي نظر دا ده چې نه غرب به دوی ته د رسمیت غاړه کیږدي او نه هم نور مملکتونه، ځکه چې په نورو اسلامي مملکتونو کې هم داسې یو شی نشته لکه دوی چې شروع کړی دی.
بلې، ډېره زیاته مننه. کله چې له افغان وګړو نه د دوی اساسي او بشري حقونه اخیستل کیږي چې هغه زده کړه ده، نو دوی بیا یوه لاره غوره کوي چې هغه مهاجرتونه وي، غیر قانوني مهاجرتونه. په دې راته خبرې وکړئ چې بیا به هلته د دوی څومره حقونه تلف سي او له څومره مشکلاتو سره به دوی مخ سي.
کله چې زده کړو ته پرېنښودل شي، په دې معنا دا ده چې کار ته هم مور دوی نه پرېږدي خلک، ځکه چې کله چې یو څوک زده کړه ونه کړي نو خو بیا کار کولی نه شي په آینده کې، نو هغې اقتصاد خرابېږي. او دا ستاسو په خبره باندې نه تنها دا چې په خارج ته دوی کډه کوي، بلکې داخل د افغانستان کې کېدای شي خلک د یو ځای نه بل خوا ته لاړ شي. نو دغه خپله مهاجرت او د ځای تبدیلول چې دي، دغه خورا زیات مشکلات راوړي. مشکلات یې نه تنها دا چې اقتصادي دي، بلکې بعضې خلک خپل ژوند پکې د لاسه ورکوي، لکه موږ چې همیشه اورو خلک چې مهاجرت کوي په سختو لارو باندې تیریږي، د یو مملکت نه بل مملکت ته ځي، کله په ځنګلونو کې خلک مړه کیږي، کله په سرحد کې نور مملکتونو د سرحدي قواو لخوا وژل کیږي، یا کله په اوبو کې غرقیږي چې د یو مملکت نه بل مملکت ته ځي چې بحري لارې پکې، او داسې سلهاو نور مشکلات سره خلک مخ کیږي. بدبختانه دا چې بعضې خلک پکې بیخي حتی ژوند او ناموس او عزت د لاسه ورکوي په دغه پروسې کې. نو دا ټوله هغه منبع د دغو بدبختیانو دا ده چې حاکم خلک چې دي هغوی خلکو ته مشکلات ایجادوي او په دې باندې اړ کوي چې خلک چې دی مملکت ترک کړي او بل ځای ته لاړ شي. او په اوږدمه حال کې مثال خلک چې ده بعضې خلک چې غربي مملکتونو ته دي هلته میشت کیږي، حتی خلک چې دی خپل دین نه په آینده 500 کالونو کې بیا اوړي. نو هغه ټول مشکلات چې دي د دغه ځای نه پیدا کیږي چې دوی هغه شرایط ورته نه مساعد کوي چې خلک په خپل مملکت کې پاتې شي.
بله، ډېره زیاته مننه. یو خو تاسو په دې باندې خبرې وکړلې چې کله چې دغه یو نیم کال نه زیات وخت ښځینه له زده کړو پاتې سول، دا نه سي جبرانولی، او تاسې نواقص هم یاد کړله. که اوس دې ته راسو چې په رواني لحاظ کله چې یو زده کوونکی یو محصل له خوبه پورته کیږي او فکر کوي چې نور دته زده کړې نشته، څومره ځپي له محصلینو او زده کوونکو سره کورنۍ، مور پلار، دوی څومره رواني شکنجه کیږي؟
دا خبره هم ډیره پر ځای ده. موږ بدبختانه په افغانستان کې رواني مریضیان چې دي په هغه اندازه د دوی تشخیص نه لرو څومره چې پکار ده. لکه څنګه چې د انسان بدن مریضیږي، د انسان روح او روان هم چې دی تکلیف ورته پیښیږي، او دغه رواني مریضیان چې دي د دغسې حالت نه ډیر زیات پیدا کیږي. نه تنها هغو خپلو جنکیانو ته چې څوک شاګردان دي منه شوي دي، بلکې د هغوی فامیلونه، نور دوستانی هم ورسره په تکلیف کې وي. او په عمومي صورت باندې دا د خلکو کرکه راپاروي د حاکم په مقابل کې، او لر نه ده چې دا په انقلاب بدل شي، لر نه ده چې دا د خلکو په خوځښت باندې بدل شي، او لر نه ده چې دا د دغه حاکمې ډلې په راپرځول باندې بدل شي.
که اوس درته وایي چې د تاسو مشوره به ښځینه او زده کوونکو ته څه وي، دوی خپل د زده کړې حق څه ډول ترلاسه کړي؟ ځکه موږ او تاسو یو مشهوره خبره لرو چې وایي حق اخیستل کیږي، ورکول کیږي نه. دوی دغه خپل قانوني، شرعي، اساسي او بشري حق څه ډول ترلاسه کړي؟
د دې لپاره مختلف لارې دي. یو خدای دا چې نارینه په هر کور کې د خپلو خزینه غړو سره ودرېږي او د هغوی ملا وتړي. په دې معنی چې مثال که زما خور یا زما لور یا زما د فامیل بل څوک خزینه غړي مکتب ته نه پرېښودل کیږي، نو زه هم باید خپل غږ پورته کړم، ځکه چې زه په بیرون د کور کې یم، زه کولای شم چې تظاهرات وکړم، زه کولای شم چې هغو نه غږ پورته کړم لکه څومره چې کېدای شي ښځې ونه کولای شي. دا یوه خبره. دوهمه خبره دا ده چې خپله ښځې باید په مسالمت آمیزه توګه باندې خپل غږ پورته کړي. په دې کې د علماو او د مساجدو کردار هم ډېر زیات مهم دی، چې مولوی صاحبان په افغانستان کې په دې خبره باندې پوهېږي چې دغه تعلیم چې دی د اسلام له نظره په ښځو او په نارینه باندې فرض دی، چې هغه خپل دینی مسؤلیت مولوی صاحبان ادا کړي او هغوی د مساجدو د لاؤډ سپیکرونو نه غږ وکړي او خپل غږ پورته کړي چې ښځو ته باید زده کړې هغه حق ورکړل شي. بل دا ده چې په دغه جریان کې چې کله ښځې نه پرېښودل کېږي درس ته، دوی کولی شي چې په غیر رسمي توګه خپلو زده کړو ته ادامه داسې ورکړي چې هغه خپل کتابونه چې ورسره دي هغه په مسلسل شکل په انفرادي او ګروپي شکل باندې ولولي. مثال څو جنکیانې کولی شي چې مثال هره ورځ یا ورځ بعد سره د یو بل کور ته لاړ شي او هغلته درس ووایي او هغه خپل معلومان سره که نږدې اوسېږي هغه ښځینه معلومان سره وګوري او خپل درس ته ادامه ورکړي. په انټرنیټ کې کوم کسان چې لاسرسی لري، انټرنیټ کې ډېر زیات مواد شته دي د زده کړو دپاره، او مهمه خبر داره چې دغه امید ته لاس ورنه کړي. نو دغه کارونه دي چې ښځې او نارینه کولی شي د دې خاطره چې خپل غږ پورته کړي او پرې نږدي چې لری ساتل د ښځو د درس نه، د رسمي درس نه، په دې معنی شي چې په مکمله توګه دوی د کتاب او د لوستلو نه لری پاتې شي. نو دوی کولی شي چې په غیر رسمي توګه هم خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. البته هغه نه کېدای شي مفید نه وي لکه څومره چې په رسمي شکل باندې په مکتب یا په پوهنتون کې وي، مګر بیا هم کله چې انسان وغواړي د هغې یو څه نه څه جبران کولای شي.
په آخر کې راځو دې ته چې د تاسو غوښتنه به په افغانستان باندې حاکم حکومت یعنی د طالبان حکومت نه څه وي چې دوی نور دغې خبرې ته د پای ټکی کېږدي او پرېږدي چې افغان نجونې او ښځې زده کړه وکړي. ادي اقل دغه یو رواني بوج خو د دوی له سر نه کم کړي. تاسو به د طالبان حکومت ته څه ویل ولري؟
دغه ډله که غواړي حتی خپل شخصي ګټو دپاره هم که غواړي، نو باید دې باندې ځان پوه کړي چې که دوی ښځې پرې نږدي درس ته، نو دغه خپله شخصي ګټه هم دوی ترلاسه کولای نه شي. نو دوی باید هغه خپل شخصي ګټه دپاره هم ښځې پرېږدي چې درس ووایي، ځکه چې که پرې نه دي لکه څنګه چې ما مخکې وویلې، د دې نه به انقلاب جوړېږي، د دې نه به د دې حالت رامنځته کېږي چې خلک د دوی په مقابل کې راجیک شي، او لکه څنګه چې پخوا دوی لرې شوي ول د هغه حاکمیت نه، نو بیا به د حاکمیت نه بیا لرې شي هغه که افغانان یا بل څوک. ځکه چې اوس موږ په دغه یویشتم پیړۍ کې داسې یو حالت دنیا نشي قبولولی او حتی خپل افغانان یې نشي قبولولی چې نورو دنیا له په یویشتم پیړۍ کې ژوند وکړو او افغانان د بېخي هغه قانون استاد کې ژوند وکړي. نو د دوی هغه خپله ګټه هم د طالبان په دې کې دا ده چې د خلکو قدر وکړي، د خلکو عزت وکړي، او خلک پرې نه دي چې مجبوره شي چې دوی په مقابل کې راجیک شي. اړینه دا ده چې هغه اسلامي وجبه هم د دوی داره شي، د اسلامي کار مخالفت ونه کړي او د اسلامي کار مخه ونه نیسي. ځکه چې د تعلیم مخه نیول په دې معنا دا ده چې د اسلام د مفاهیمو د پراخېدلو او د نورو خلکو پر پوهېدلو مخه دوی نیسي. ځکه چې مثال یو ښځه چې درس ونه شي لوستلی، کتاب ونه شي لوستلی، نو هغه مثال حدیث ته رقم ولولي، هغه به مثال تفسیر ته رقم ولولي، درناوی وکړي، دوی هم ښځې په کور کې لري، څنګه چې خپل ځان ته یو شی غواړي نور افغانان ته هم دا شی وغواړي.
ډیر زیاته مننه.
مننه ډیر زیاته.
قدر من اوریدونکو، کله چې د 2021 کال د اگست په 15مه نیټه طالبان د دوهم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، له شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو د نجونو د زده کړې حق ورنه واخیستل شو. همدارنګه له سفر څخه منع شوې، تفریح پارکونو، حمامونو او ورزشي کلبونو ته هم د دوی تګ بند شو. د پوهنتون د نجونو څخه هم د هغو د لوړو زده کړو حق واخیستل شو. د حقوقي چارو د څیړونکو په وینا دا ټول د انسانانو اساسي او بشري حقونه دي چې له بده مرغه د طالبانو د حکومت لخوا ورنه اخیستل شوي دي. دا وه د اساسي او بشري حقونو خپرونه. په دې خپرونه کې مو د ښځو د زده کړې د حق پاکله په استرالیا کې د بشر د حقونو د څار د نړیوال ادارې لغړي ماهر مومن سره خبرې وکړي. تربیه مو الله مال او ملګری.
عشق نام مرادا خاص پغام مسلم عالم زیست و روزگار کا زیت الخون جگر عالم زیست و روزگار کا زیت الخون جگر خرپا شاہی کھا سوک مالو عزت واڑی